شپږ بجې سوې د ازادي راډیو اواله ماښامنۍ خبري مجله پیل سوه. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د امریکا د سمندري ځواکونو 300 پوځیان هلمند ته ستنېږي چې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه وروزي. فریبا ظاهر په پیل کې خبرونه لولي.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د امریکا د سمندري ځواکونو نږدې 300 تنه به راتلونکی پسرلی هلمند ته واستول سي. د افغانستان ولسي جرګې د 2 بصلاحیتو وزیرانو د ځایناستو د معرفي کولو غوښتنه بیا تکرار کړه. او د سوریه په شمالي ښارګوټي ایزاز کې د یوې چاودنې په نتیجه کې لږته لږه شل تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: د امریکا سمندري ځواک به نږدې 300 پوځي سلاکران پراتلونکي پسرلی کې هلمند ته واستوي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مشورې او روزنې په برخه کې مرسته وکړي. په هلمند کې نږدې 1000 امریکایي او برېټانیایي پوځیانو د طالبانو پر ضد جګړه کړې ده. د 300 تنه به د افغانستان د ملي اردو د اتل 215 قول اردو او د پولیسو د 515 زون ځواکونو ته مشورې ورکړي. د سمندري ځواکونه به د لشکرګاه په کم کې ډیر سي، خو ورسره په یو وخت کې به نورو اډو کې هم میشت وي. واشنگټن پوسټ می پوراست د سمندري ځواکونو د افسرانو په قول ویل چې ممکن دا پوځیان په هلمند کې له جګړې سره مخامخ شي. د تیر میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال نیکلسن ویل چې وسلوال طالبان په ځانګړي ډول په هلمند کې فعال دي او د مخدره موادو له قاچاقبرو سره د تریاکو په کاروبار کې ښکېل دي. د همدارز ویل د وسلوالو یاغیانو او د جنایتکارو شبکو ترمنځ په هلمند کې نږدې اړیکې سته او همدا مسله سبب شوی چې د هلمند جګړه یې سخته کړې ده. د افغانستان اجرایی ریاست بغلان د وروستۍ پیښې په غندلو سره وایي چې ترورستان هڅه کوي په هیواد کې قومي او مذهبي اختلافاتو ته لمن ووهي. د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې ترورستي ډلې له هر فرصت څخه په ګټه اخیستنې غواړي چې افغانستان د قومونو ترمنځ د جګړې په ډګر بدل کړي. خو ښاغلي فیصل وویل چې افغانان به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې دغه ترورستي ډلې خپلو اهدافو ته ورسیږي. تېره ورځ د بغلان په تالاو برفک ولسوالۍ کې 12 کان کیندونکي د غیر مسؤول وسلوالو لخوا ژلسواو پینځتن نور ټپیان سول. وسلوالو طالبانو بیا په دې پیښې کې لاس لرل رد کړی دی. سبی الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي ویلي چې دغو کان کیندونکو هلته د کار اجازه درلود او له دوی سره یې ښه اړیکې درلودې. د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د اوس سلب اعتماد سوی وزیرانو پر ځای نوی کاندید وزیران دغې جرګې ته معرفي کړي. د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي جلسه کې په دې اړه وویل:
جلالت مآب اولس مشر صاحب، لطفاً هغه وزیران چې د ولسی جرګې لخوا سلب صلاحیت شوي پر ځای نوي کسان معرفي کړي تر څو له ولسی جرګې د باور رایې واخلي او موږ یو قانون لرونکی حکومت ولرو.
ولسی جرګې نږدې 2 میاشتې د مخه د افغان کابینې 14 وزیران د 70% څخه د کمې بودیجې مصرفولو له امله استیضاح کړل چې 9 تنه سلب صلاحیت سول او 4 نور پر خپلو دندو پاتې سول. اوس هم څو نړیوال خبرونه: د سوریه په شمالي ښارګوټي ایزاز کې د یوې چاودنې په نتیجه کې لږته لږه شل تنه وژل شوي دي. دغه ښارګوټي چې د یاغیانو په لاس کې دی د سوریې او ترکیې ترمنځ پولې ته نږدې موقعیت لري. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ټولنې وایي چې ښایي د قربانیانو شمیر ډیر سي، ځکه د دوی په خبره لسګونه نور کسان په دغه پیښه کې سخت ټپي شوي دي. دغه ښار د ترکیې په ملاتړ د آزادې سوریې پوځ په نوم ډلې یو عمده مرکز دی. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. یاغي ډلې وایي د اسلامي دولت ډلې لخوا یو بم په موټر کې ځای پر ځای شوی و. ترکیه د تیر کال د جولای میاشتې د ناکامه کودتا په تړاو 16000 نور کسان چې پولیس، ملکي کارکوونکي او علمي کادرونه پکې شامل دي له دندو لرې کړي دي. د حکومت د یو نوي فرمان پر اساس چې د جنوري پر 16 خپور سو، د 2680 پولیسو، 1699 عدلي وزارت چارواکو، 1318 د روغتیا وزارت کارکونکو، 1510 علمي کادرونو او 1015 د مذهبي چارو مشران له خپلو دندو لرې سوي دي. د جولای د 15 نیټې کودتا رئیسی په ترکیه کې د 1000 کسانو دندې یا ځنډول سوي او یا ترې اخیستل سوي دي. دغه بحران د بشري حقونو د نړیوالو ډلو اندېښنې راپارولې دي. دوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تورنوي چې د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره یې کودتا پلمه کړې ده. د ترکیې پارلمان د جنوري پر 3 د اضطراري حالت 3 میاشتنۍ دورې غزولو ته رای ورکړه. او د امریکا په فلوریدا ایالت کې پولیس د هغه کس څخه پلټنه کوي چې په فورت لادردیل نړیوال هوایي ډګر کې پر خلکو د ډزو په تور تورن دی. په دغه پیښه کې چې د جمعې په ورځ سوي 15 تنه وژل سوي او 8 تنه نور ټپیان دي. پولیسو دغه مشکوک کس 26 کلن او د عراق د جګړې یو پخوانی سرتیری بللی دی. استیبان سانتیاګو د امریکا د الاسکا ایالت دی چې په عراق کې د ملي ساتونکو په توګه دنده ترسره کړې ده. خو دی تیر کال د وظیفوي غفلت له کبله له دندې لیرې کړی سو. په میامی کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې استازي جورج پیرو رسنیو ته په دې اړه وویل:
د
وی دغه کس په توقیف کې دی او د اف بی آی او ترنوالی لخوا په جرا توګه تر تحقیقاتو لاندې نیول سوی. وروسته له هغه چې رسما متهم سو شاید د دوشنبه په ورځ محکمې ته حاضر کړی سي. د دغه کس ورور ویلي چې سانتیاګو په دې وروستیو کې د رواني ناروغۍ له کبله تر درملنې لاندې و. او د هند په سمندر کې د مالیزیا د هوایي کرښې د یوې ورکې سوې الوتکې په پاتشونو پسې لټون تر دوو راتلونکو اونیو پورې ختمیږي. له دوو کلونو راهیسې په لټون کې د دغه مسافر وړونکې الوتکې په پاتشونو پسې ګرځي. د خبرونو پای
ماښامنۍ خبري مجله اوري. د امریکا د سمندري ځواکونو 300 پوځیان هلمند ته ستنیږي. افغان حکومت یې هرکلی کوي. د نړیوالو څارونکو ځینې کارپوهان وایي د امریکا د ملي یووالي حکومت په تشکیل سره په افغانستان کې د ناقانون حکومت بنسټ کښېښود. په بل راپور کې دا مسله څرګنده شوې چې ناامنه یو د ځینو لویو موافقو مخه نیولې.
لویو قراردادونو کې فعالیتونه څه ټکنی شوي دي چې خپل مختلف عوامل لري، هم ناامنۍ، بې ثباتۍ د دې لامل شوي چې هلته مشکلات رامنځته شي.
د خصوصي سکتور شکایتونه مو په بل راپور کې څېړلي.
هغه څه چې حکومت ته لازم و د سکتور خصوصي لپاره شرایط نه دي مساعد کړي، د دوی د سرمایو مسؤلیت یې نه دی تضمین کړی.
افغان حکومت د افغان تاریخ لیکونکي پوهان حسن کاکړ مړینه د افغانستان لپاره ستره ضایعه ګڼي. ارواشاد کاکړ پرون وفات شو.
یو مورخ، یو تاریخ پوه دغه تفکیق وولري چې دغه سم دی، دغه ناسم دی، دغه پروپاګند دی، دغه تبلیغ دی.
تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د امریکا د سمندري ځواکونو شاوخوا 300 پوځیان به را روان په سرلای هلمند ته ځي چې د ناټو تر مشرۍ لاندې ماموریت په چوکاټ کې د افغان قوو په روزنه کې برخه واخلي. افغان حکومت د دې پلان هرکلی کړی دی. جزئیات له اسمت څاروان نوري.
افغان چارواکو هلمند ولایت ته د 300 امریکایي سلاکارانو د استولو په اړه د امریکا د سمندري ځواک د اعلان هرکلی وکړ. د امریکا سمندري ځواک به د پوځي سلاکارانو یوه ضربه قوه په راتلونکي پسرلي کې هلمند ته واستوي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مشورې او روزنې په برخه کې مرسته وکړي. د الویریزو خبري اژانسونو د راپورونو پر اساس نږدې 300 سمندري ځواکونه هلمند ته استول کیږي چې کابو یوه لسیزه پکې امریکایي او برټانیایي پوځیانو د طالبانو پر ضد جګړه کړې ده. دا 300 تنه به د افغانستان د ملي اردو د اتل 215 قولي اردو او د پولیسو د 515 زون ځواکونو ته مشورې ورکوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال ویندوی محمد راتمنش فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې افغانستان د امریکا د سمندري ځواکونو د دې پریکړې هرکلی کوي. د ویلي چې هلمند ته د دغو ځواکونو لیږل به د تروریزم پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وړتیا زیاته کړي. له بل خوا د هلمند د والی ویند عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل چې بهرني روزونکي د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې اغیزمند رول لري او د دوی مرسته ډیره ګټوره تمامه شوې ده.
په هغه ځینو کې چې تهدیدات لوړ وي، په هغه ځینو کې چې ستونزې او مشکلات وي د جګړې په برخه کې، په هغه ځای کې به تر ډیره پیده پوري د مفید وي، ځکه چې مخکې هم د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې په دې برخه کې د بهرني قوتونو مرستې اغیزمنې تمام شوې.
دا سمندري ځواکونه به د لشکرګاه په کمپ کې ډیر شي، خو ورسره په یو وخت په نورو اډو کې هم میشت وي. واشنگتن پوسټ د جمعې په ورځ د سمندري ځواکونو د افسرانو په قول وویل چې ممکن دا پوځیان په هلمند کې له جګړې سره مخامخ شي. بریج جنرال روجر بیټونر وویل موږ دا یو خورا خطرناک ماموریت ګڼو، نو پکار ده چې زموږ پوځیان مخکې تر مخکې د دې ماموریت لپاره پوره ترینینګ وکړي. تر 2014 پورې په هلمند کې شاوخوا 15 زره بریتانیایي او امریکایي پوځیان میشتول. په دغه ولایت کې د افغانستان تر بل هر ولایت زیات شمیر بریتانیایي او امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د تیرې میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال نیکلسن وویل چې وسلوال طالبان په ځانګړي ډول په هلمند کې فعال دي او د مخدرو موادو له قاچاقبرو سره د تریاکو په کاروبار کې ښکیل دي. د همداراز ویل د وسلوالو یاغیانو او د جنایتکارو شبکو ترمنځ په هلمند کې نږدې اړیکې شته او همدا مسئله سبب شوي چې د هلمند جګړه سخته شي.
عمردل چې د امریکا د سمندري ځواکونو شاوخوا 300 پوځیان بر روان په سرلای هلمند ته ځي چې د ناټو تر مشرۍ لاندې ماموریت په چوکاټ کې د افغان قواو په روزنه کې برخه واخلي. د نړیوالو چارو ځینې کارپوهان وایي امریکا د ملي یووالي حکومت په تشکیل سره که څه هم په افغانستان کې د کورنۍ جګړې مخه ونیوله خو د یو ناقانونه حکومت بنسټ یې کېښود. دا په اصل کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په وروستیو کې ویلي امریکا د ملي یووالي حکومت په جوړېدو کې مهم رول لوبولی او دغه حکومت د افغانستان د پرمختګ
که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ملي یووالي حکومت د افغانستان د پرمختګ لپاره د خلکو هیلې ژوندۍ ساتلې او د دغه حکومت په جوړېدو کې د مهم رول لوبولی، خو د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې دغه حکومت په خپل منځي لانجو کې د ښکېلتیا له کبله د ولس درد دوانه کړ. دوی وایي د ملي یووالي حکومت رامنځته کېدل د وخت اړتیا وه او په دې ترتیب د کورنیو جګړو مخه ونیول شوه، خو د دغه حکومت ناسم مدیریت ګڼې ستونزې وزېږولې. د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم وایي د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو کې د امریکا له رول انکار نشي کېدای، خو د ده په خبره دا په خپل افغان مشرانو چې د ناسم حکومت بنسټ ایښودلو ته زمینه برابره کړه.
دا هغه ناسور و چې د یو زخم پرانستلو باندې مې بل زخم پټ کړ. زه عقیده نه لرم چې د ملي وحدت حکومت دغه نسخه د افغانستان دغه سیاسي تلاطم او منجلاب ته د حل لارو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ادارې ته د خپلو یادښتونو د سپارلو پر مهال وویل چې د ملي یووالي حکومت د افغانستان د پرمختګ هیلې ژوندۍ ساتلې دي. جان کیری همداراز ویلي که څه هم د ملي یووالي حکومت له ځینو ننګونو سره مخ دی، خو په افغانستان کې حالات د ډاډ وړ دي. د ملي یووالي حکومت شاوخوا 2.5 کاله وړاندې له پیچلو انتخاباتي لانجو وروسته د امریکا په منځګړیتوب رامنځته شو چې له مخې یې د یوه سیاسي هوکړه لیک په ترڅ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ واک وویشل شو. د سیاسي چارو یو بل کارپوه طاهر هاشمي وایي دا سمه ده چې امریکا په افغانستان کې د کورنیو جګړو د پیل له ویرې د ملي یووالي حکومت په رامنځته کېدو کې رول ولوباوه، خو د یوه ناقانونه حکومت بنسټ یې هم کېښود. دی وایي په یوه عبارت تاسو ویلی شئ چې د دغه حکومت رامنځته کېدل د جان کیری د هڅو پایله ده، خو په بل عبارت کې دا هم ویلی شو هر چا چې منځته راوړی وي د اساسي قانون خلاف دی، د هغه اساسي قانون خلاف چې هغه د ولس حکومت ملي وثیقه ده. د ښاغلي هاشمي په خبره که څه هم د ملي یووالي حکومت تر اوسه په خپلو چارو کې بریالی نه و، خو مشران یې کولی شي خلکو ته د ښو خدمتونو په وړاندې کولو او په ورته وخت کې د خپلمنځي اختلافاتو په مخنیوي سره د حکومت دوام یقیني کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اجرایه ریاست دویم مرستیال وی افغانان په خپلو کې یو دی او د داعش منفوره ډله باید دا فکر ونه کړي چې مذهبي شخړو ته په لمن وهلو سره به دوی سره جلا کړي. محمد محقق په بغلان کې د کان کیندونکو وژنه هم وغندله. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
د افغان حکومت د اجرایي رئیس دویم مرستیال په بغلان کې د اتو کان کیندونکو وژنې او د درې تنو ټپي کېدو په اړه کلک خبرګون وښود. محمد محقق وایي چې یاد کان کیندونکي د تکفیریانو ډلې چې داعش هم پکې شامله ده وژلي او له دغه کار څخه هدف د افغانانو ترمنځ د نفاق رامنځته کول دي. ښاغلي محقق د شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې یادې منفورې ډلې به هیڅکله خپلو موخو ته ونه رسیږي. د نوموړي په خبره په تیر کې افغانانو په یووالي لویو قدرتونو ته ماتې ورکړي او هغه منفورې ډلې چې اوس فرقهیي شخړو ته لمنې وهي باید له دې مسئلې درس واخلي.
کسانی که اینا را شهید ساختن تکفیری ها هستن، اونهایی که میخوان جنگ در افغانستان
دی وی هغه کسانو چې دوی شهیدان کړي تکفیریان دي او دوی غواړي په دې ترتیب د افغانستان له خلکو جرأت واخلي او ځانونه مطرح کړي چې دې هدف ته نشي رسیدلی، او په ورته وخت کې دوی هغه بل هدف ته هم چې د مذهبي جګړو رامنځته کول، ژبنیو تعصباتو ته لمن وهل دي او ځینو نورو مسایل هم پکې شامل دي نشي رسیدلی، ځکه د افغانستان خلک له جنگ نه ډار نه لري او د سنگرداري اوږده تجربه هم لري. یو ورځ وړاندې په خواله رسنیو کې داسې انځورونه خپاره شول چې پکې یو شمیر کان کیندونکي لیدل کیږي چې په خورا بې رحمۍ په ډزو وژل شوي دي. د بغلان سیمه ییزو چارواکو هم دغه موضوع تایید کړی او ویلي دي چې نامعلوم وسلوالو د یاد ولایت د تلاو برفک ولسوالۍ په اناردرې سیمه کې 12 کان کیندونکي په ډزو وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي، خو ښاغلی محقق د وژل شویو کسانو شمېر اته او د ټپیانو درې تنه ښیي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان که څه هم د افغانانو د امنیت ټینګښت د حکومت مسؤلیت بولي، خو ټینګار کوي چې ولس هم باید د روانو دسیسو پر وړاندې خپل یووالی وساتي. سیاسي کارپوه خالد سادات:
د ولس په ټوله کې په تمام معنا باید د افغانستان د اتباعو د ساتنې مسؤلیت دنده پر غاړه لري. د افغانستان خلک باید له دې اوسني حالت څخه چې موږ تاسو کې وګورو د مذهبي اختلافاتو اصلي صدمه، اصلي تاوان او اصلي ضرر د افغانستان خلک ګوري، د افغانستان ملت ګوري، او دغه جګړه د افغانستان د ملت پر وړاندې روانه ده.
د خاغلی سادات په خبره که څه هم په تیر کې افغانان د مذهبي شخړو په لومه کې نه دي راګیر شوي، خو په دې وروستیو کې د مذهبي تفرقې د رامنځته کېدو لپاره ډېرې هڅې کېږي چې ولس باید د دغه دسیسو پر وړاندې هوښیار واوسي.
ومردل چې د اجرائیه ریاست دویم مرستیال محمد محقق وایي افغانان په خپلو کې یو موټی دي او د داعش ډله باید دا فکر ونه کړي چې مذهبي شخړو ته په لمن وهلو سره به دوی سره جلا کړي. په علمي چارو کې د ولسمشر ارشد سلاکار، د مشهور افغان تاریخ لیکونکي پوهان حسن کاکړ مړینه د افغانستان لپاره یو ضایعه ګڼي او وایي چې د ده تشه به تر ډیره د افغانستان په علمي او اکاډمیک برخه کې محسوسه وي. اجمل تورمان او نور تفصیل:
یو مورخ، یو تاریخ پوه، دغه تفکیق ولري چې دغه سم دی، دغه ناسم دی، دغه پروپاګاندا دی، دغه تبلیغ دی.
او پوهان حسن کاکړ په خپل د تاریخ په یو پاڼه بدل شو، هغه پاڼه چې قضاوت به پرې نور کوي. په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر ارشد سلاکار پوهنوال لال پاچا ازمون د استاد حسن کاکړ مړینه د افغانستان لپاره یو ستره ضایعه ګڼي، وایي چې د نوموړي تشبه تر ډیره د افغانستان په علمي او اکاډمیک برخه کې محسوس شوی.
د ده مړینه یو لویه ضایعه ده، ځکه موږ ساته دا چې څوک بیا نه لرو چې د کاکړ صاحب دی ونی. کاکړ صاحب یو لویه ضایعه ده د افغانستان د تاریخ لپاره، د افغانستان د
پوهان حسن کاکړ په لغمان ولایت کې زیږیدلی و. لومړنۍ زده کړې په لغمان او د کندهار په احمد شاه بابا لیسا کې کړې وې. دوه کال یې د کابل دارالمعلمین لوستي او د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو له پوهنځي نه فارغ شوی و. په 1908 زیږدیز کال کې د افغانستان د حکومت په سکالرشپ لندن پوهنتون ته تللی و او اوه کال یې د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا په تاریخ کې زده کړې کړې وې. د کابل پوهنتون لیسانس د لندن پوهنتون له لیسانس سره معادل کړ او د فلسفې په برخه کې ماستری وکړه. پوهان کاکړ په 1923 زیږدیز کال کې د نورو ځانګړو څیړنو لپاره د امریکا پوهنتون ته ولاړ او هلته د امیر عبدالرحمن خان په مهال د افغانستان د حکومت او ټولنې په اړه څیړنه پیل کړه، چې بیا یې د همدې اثر پر بنسټ له لندن پوهنتون څخه ډاکټري واخیسته. پوهان کاکړ په کابل پوهنتون کې استاد پات شوی، زیات شمیر شاګردان روزلی او په پښتو، دری او انګریزي ژبو اثر لري. پوهان حسن کاکړ د جمعې په ورځ د امریکا د کالیفورنیا ښار په روغتون کې د 30 کلنۍ په عمر د ژوند پور پرې کړ. د پوهان کاکړ مړینه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پوهانی ولسمشر حامد کرزی هم د تسلیت د ځانګړو پیغامونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره یو ستره او نه جبران کیدونکې ضایعه بلل ده. او په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هم د بیلابیلو علمي شخصیتونو لخوا افغان ولسته له دې عمله تسلیت ویل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په داسې حال کې چې د پوهان کاکړ مړینه د افغانستان لپاره یو لویه ضایعه ګڼي، له ځوانو کدرونو غواړي چې د نوموړي لاره تعقیب کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست کمال سادات:
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرحوم حسن کاکړ مړینه لویه ضایعه بولي. به حسن صاحب اثار دی افغانستان دی تاریخ دی پارا دیر موثر اثار دی، خو دی افغانستان لوسنی او رسنسی نسل نا چه قلمی پلاس که دی تاریخ لیکی سیاست که وی دی جناب حسن صاحب په قدم قدم کې دی.
ټاکل شوی چې په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د نن او بهر د بیلابیلو حکومتي ادارو، علمي او فرهنګي کړیو او ټولن لخوا د پوهان کاکړ د فاتحي او یاد غونډې هم جوړې شي. د استرالیا په سیدنی ښار کې د یوې خصوصي راډیو مسول، لیکوال او شاعر عبدالهادي هادي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د یادې راډیو د شنبې د ورځې ټولې خپرونې به د اروخات کاکړ په ویر کې وي.
آزادی خبری مجله اوري.
د قانون او پټرولیم وزارت وایي یو شمیر لوی قراردادونه د تطبیقونکو شرکتونو د ژمنو نه عملي کېدو او نه امنیو لکبله ټاکنې سوي دي. دغه وزارت وایاند وایي چې دوی پر ځینو شرکتونو بندیزونه لګولې دي. واصل وصال نور حال راکوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د لویو قراردادونو د پلي کولو په برخه کې د شرکتونو لخوا په وخت سره د ژمنو نه عملي کېدل نه امنی او یو لړ تخنیکی ستونزې هغه عمده لاملونه دي چې د دوی د کارونو مخه یې ډب کړې ده. د دغه وزارت ویان زبی الله سروري د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې د وړو قراردادونو په برخه کې د دوی کارونه خبر مخ را باندې، خو د لویو قراردادونو په برخه کې دوی له یو لړ ستونزو سره مخ دي.
اکثر وړو قراردادونو دي چې ودانیز توکو قراردادونو دي، هغه کارونه وخت په مختی شکل د وزارت د خوا سره کیږي، هغه کارونه پر مخ دي. خو په بعض لویو قراردادونو کې فعالیتونه څه ټکلې شوې دي، خپل مختلف عوامل لري، هم نه امنی بے ثباتی د دې لامل شوی څو هلته مشکلات رامنځته شي، او تر څنګه نظارتي موضوعات دي چې هغه تړون کوونکي نه دي توانېدلې خپل ژمنې په خپل وخت ترسره کړي او تطبیق کړي.
ښاغلی سروري وایي هغه شرکتونه چې په خپل ژمنو کې پاتې راغلي، دوی پرې د یو لړ فشارونو تر څنګ بندیزونه هم لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د قانونو د سار بنسټ چې د افغانستان د روڼتیا سار بنسټ په چوکاټ کې فعالیت کوي، سمو د وړاندې د افغانستان د قانونو په برخه کې د پراخ فساد خبره کړې وه او ویلي وو چې د قانون او پټرولیم په وزارت کې د سرپرستۍ دوام او د قانونو د عوایدو په راټولولو کې د مالی وزارت مدیریتي ضعف د افغانستان د قانونو د کیندنې په وړاندې یوه بله لویه ستونزه ده. تر دې د مخه د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په خوانی وایا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د قانون د کیندنې په وړاندې یو مهم ستونزه د مقررو نشتون دی چې دوی پرې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم د قانون په استخراج او د لویو قراردادونو په برخه کې د فساد خبره کوي او له حکومت غواړي چې په دې برخه کې د مافیایي کړیو مخه ونیسي. د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد اکبر د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې لا یو اړخه د قانونو په قراردادونو کې فساد موجود ته، او لا بل اړخه زورواکي په غیر قانوني ډول د قانونو په کیندنو لګیا دي.
ډېر معدن د مختصو طالان شو، هغه یو خو په دې قراردادو په صورت کې دي چې په هغه کې فساد موجود لرل، او بل فساد دوی دغه ده چې زورواکي او په اصطلاح مافیا د بدون دغه چې کوم قرارداد یې اخیستی وي خپل سر د دغه معادله نه دوی استفاده کوي.
ښاغلی اکبر وایي حکومت ته پکار ده چې د قانونو په برخه کې خپل پاملرنه ډیره کړي، او په دې برخه کې د مافیایي کړیو او فاسدو افرادو مخه ونیسي. د نوموړي په خبره که حکومت له خپلو طبیعي زیرمو څخه په سمه توګه ګټه واخلي، نو د افغانستان طبیعي زیرمې افغانستان په ځان بسیا کولی شي.
بل اقتصادي مسله دا ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د اقتصاد بازار چې د اساسي قانون له مخې په افغانستان کې د اقتصادي سیستم په توګه منل شوی، د خصوصي سکتور ټولې ستونزې نه دي اوارې کړې. دا خبره د دغه وزارت معین نن په کابل کې د افغانستان د اساسي قانون د اونۍ د لمانځنې په غونډه کې وکړه. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د ظرفیتونو ټیټوالی او د خصوصي سکتور د فعالیتونو لپاره د لازمو زیربناو نشتوالی د دې لامل شوی چې په هیواد کې د اقتصاد بازار سیستم په سمه توګه پلی نه شي. د دې وزارت مرستیال قربان حق جو د شنبې په ورځ د اساسي قانون د ونۍ د نمانځلو په غونډه کې وویل د اقتصاد بازار د سیستم نه پلي کېدل د دې لامل شوي چې د خصوصي سکتور د فعالیتونو پر وړاندې پرتې ستونزې په ځای پاتې شي. د هیلو خوده چې د اقتصاد بازار د سیستم اړوند د اساسي قانون پر ځینو مادو باید لسره غور وشي.
12 ماده قانون اساسی اجازه میده بر سکتور خصوصی سرمایه‌گذاری بکنه.
د اساسی قانون 12 ماده خصوصی سکتور ته اجازه ورکوي چې پنګ واچوي، خو مهمه دا ده چې موږ یې په پلي کولو کې ستونزې لرلې. لازمه و چې اساسی قانون او دغه فرعي قوانین د هیواد شرایطو ته په کتو سره تدوین شوي وي. همدارنګه د اقتصادي قوانینو د پلي کوونکو ادارو ظرفیتونه باید لوړ شوي وي، څو د مستهلکینو ګټې په پام کې نیول شوي وي.
د ښاغلي حقجو په خبره په 2010 میلادي کال کې د کابل بانک مالی بحران، د ځینو پوهنتونونو ستونزې، مخکې له مخکې د خصوصي سکتور د فعالیتونو لپاره د اسانتیا او نه برابرول او داسې نور هغه ستونزې دي چې په اقتصادي برخه کې د قانون د نه پلي کېدو له امله رامنځته شوي دي. خو د اساسي قانون پر پلي کولو د سار د کمیسیون غړی عبدالله شفایی وایي چې د افغانستان په اساسي قانون کې د سوداګریزو فعالیتونو لپاره ګڼې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د ښو قوانینو رامنځته کول او د دولت لخوا د خصوصي سکتور ملاتړ کولی شي چې دوی ښې لاسته راوړنې ولري او که نه نو له ستونزو سره به مخ وي. د دې کارپوهانو له ډلې سعید قیاس سعیدی آزادي راډیو ته وویل
هغه څه چې حکومت ته لازم دی د سکتور خصوصي لپاره شرایط نه دي مساعد کړي، د دوی د سرمایو مسؤلیت یې نه دی تضمین کړی. د مالیې وزارت، د سوداګرۍ وزارت، دوی داسې لازم سهولتونه دي سکتور ته نه دي برابر کړي. که چېرته حکومت قانون ته ژمن وي، اساسي قانون ته ژمن وي، د خصوصي سکتور تقوی ته ژمن وای، نن به دغسې مشکلات نه و.
په دې هکله د مالیې وزارت وایي د خصوصي سکتور د فعالیتونو د اسانتیاو لپاره یو لړ پرمختللي پلانونه ترتیب کړي چې د هیواد د اقتصادي برخو په ګڼو ادارو کې د پلي کېدو په حال کې دي او نتایج هم ښه دي. سربیره پر دې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ډیر ځله په خپلو ویناګانو کې د خصوصي سکتور ملاتړ او دوی ته د اسانتیاو برابرول د حکومت په لومړیتوبونو کې ګڼلی دي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
خبریاست. چینایي څېړونکي وایي چې د نانو ټکنالوژۍ په مرسته او له غیر ارګانیک موادو څخه په استفادې یو ډول کاغذ جوړ کړی چې نه سوځي. د چاینا اورګ ویبپاڼې د راپور پر اساس چینایي څېړونکو د دې ډول کاغذ د جوړولو اراده د دې لپاره وکړه چې په 2015 میلادي کال د روسیې یو لوی پوهنتوني کتابتون وسوځید. د روسیې په دغه ستر کتابتون کې لږ تر لږه 1 میلیون ټوکه کتابونه په ایرو بدل شول او دا پیښه دومره ستره وه چې کلتوري چرنوبیل یې بولي. دا مسله د دې سبب شوه چې د چین د علومو اکاډمي د شانګهای د سرامیک انسټیټیوټ څېړونکي د داسې کاغذ د جوړولو په فکر کې شي چې مقاومت یې زیات وي. دوی وایي باید د تاریخي او زړو نسخو ساتنه وشي ځکه چې د انساني تمدن د اوس او راتلونکي وخت استازیتوب کوي.
اسمت سروان د داسې کاغذ له جوړولو خبر کړو چې په اور نسوځي. افغان حکومت له یوه ترکی شرکت سره په هیواد کې دننه د ساختماني موادو فابریکې د جوړولو تړون لاسلیک کړ. د ښار او کور جوړولو وزیر د شمې پروس په دې اړه جوړ شوې غونډې ته ویل د دې فابریکې له جوړولو سره به افغانستان وکولی سي د کال 3 لک متر مکعب تیار ساختماني مواد جوړ کړي. نور جزئیات د یوسف خان زدران په راپور کې.
افغان حکومت وایي د ټولګټو تاسیساتو د جوړولو په برخه کې د اړتیاو ډیروالي ته په پام سره هیواد ته د تیار شویو ساختماني موادو د صنعت او پوهې د رالیک تابعه کړې ده. د ښار او کور جوړولو وزیر د ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو دولتي چارواکو په حضور کې په همدې تړاو د وتړون لاسلیک غونډې ته ویل په هیواد کې دننه د دا ډول فابریکې له جوړولو سره به ساختماني کارونه آسان، معیاري او ارزانه شي. سید سعادت منصور نادری په دې اړه له ترکی ویفا شرکت سره د شنبې په ورځ د نږدې 1.5 میلیون ډالر په ارزښت تړون لاسلیک کړ.
با احداث این فابریکه و تولید مواد ساختمانی پیش ساخت
دی وی د فابریکې په جوړیدو او لوړاندې د چمتو شویو ساختمانی موادو په تولید سره بچ تر 2 لس میاشتو بعد ګټه اخیستنې جوګه شي وکولی شو چې د کال 3 لک متر مکعب مواد د ښوونځیو، روغتونونو، پوهنتونونو، استوګنځایونو او نورو ټولګټو تاسیساتو لپاره جوړ کړو.
وسایل تاسیسات عامل منفعه
ښاغلی نادری وایي چې دا د ولسمشر غنی طرحه وه او د عملي کېدو لپاره د ویفا په نوم ترکی شرکت تر ټولو مناسب بلل شوی دی. د ښار او کور جوړونې وزارت د معلوماتو له مخې دا شرکت اړ دی چې د اړتیا وړ مواد د جوړولو لپاره عصري ماشینري هیواد ته انتقال او افغانان وروزي. افغانستان ته ساختماني مواد تر ډیره له ګاونډیو هیوادونو واردېږي خو د کابل په مکریانو کې د تیارو یا پیش ساخت موادو څخه استفادې ډیر خلک په هیواد کې د دا شان ودانیو جوړولو ته لیواله کړي دي. د ښار جوړونې وزیر وایي چې د دې فابریکې له جوړولو سره به د کور جوړونې تصدۍ هم بیا فعاله او هغه ودانۍ چې جوړېدو یې یو کال نیو د پیش ساخت موادو څخه په استفادې به یې موده تر 1 میاشتې را لنډ شي. له دې سره د ویفا ترکی شرکت رئیس اورهان ګوهر وایي چې دا یې د کارونو د همغږي کولو لپاره پیل دی او د فابریکې د جوړېدو تر څنګ به دا صنعت افغانانو ته ورزده کړي. دی وایي موږ لومړی قدم اخلو خو موږ به د همغږي او همکارۍ لپاره ښه پیل ولرو. د تولیداتو لپاره د فابریکې له جوړېدو سره به موږ د افغان انجینرانو او تخنیکی ټیم روزنه هم پیل کړو. دا زموږ مسولیت دی چې لومړی افغان له کار سره مخ کړو. د معلوماتو له مخې د ویفا فابریکې د کورونو لپاره د تیار شویو موادو په برخه کې په شاوخوا سلو هیوادونو کې پروژې بشپړې کړې دي. دا هڅې داسې وخت کېږي چې ګڼ افغانان او هیواد ته راتلونکي کډوال د غیر معیاري استوګنځای او یا بې سرپناهۍ څخه ځورېږي او ګڼ دولتي ملکیتونه یا ودانۍ نه لري او یا یې جوړېدل خورا ګران پرېوځي.
له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته رسېږي. وروستۍ خبري مجله له احمد جعفر احمدی نه واورئ.
تشکر از شما. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. صدها سرباز امریکایی پس از دو سال به ولایت نارام هلمند باز می گردند. این سربازان در سال روان میلادی در هلمند مستقر خواهند شد. قتل معدنچیان در ولایت بغلان خشم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان را برانگیخته است. پس از خبرها در مورد اینها با جزئیات به شما گزارش خواهیم داد. حالا خبرهای مهم افغانستان و جهان با فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. صدها سرباز امریکایی در سال روان میلادی به ولایت هلمند فرستاده می شوند. تروریستان خواهان ایجاد اختلافات میان افغان ها هند. این را ریاست اجرایی افغانستان می گوید. و انفجار یک تانکر تیل در سوریه جان ده ها تن از افراد ملکی را گرفت. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. ایالات متحده آمریکا در فصل بهار حدود 300 سرباز مارین یا نیروهای بحری را به هلمند می فرستد. نیروهای بحری آمریکا گفتند بنابر تقاضای قماندانی مرکزی آمریکا و نیروهای آمریکایی در افغانستان برای حمایت از ماموریت حمایت قاطع به رهبری ناتو، تقریبا 300 سرباز بحری در بهار سال 2017 در ولایت هلمند مستقر خواهند شد. مقام های افغان اعزام این نیروهای بحری آمریکا را به ولایت هلمند گام مؤثر خواندند. جزئیات بیشتر در جریان مجله خبری. ریاست اجرایی افغانستان با محکوم کردن رویداد بغلان گفته است که تروریستان می خواهند تا اختلافات قومی و مذهبی را در کشور دامن زنند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت گروه های تروریستی با استفاده از هر فرصت می خواهند تا افغانستان را به میدان نبرد میان اقوام تبدیل کنند، اما مردم درک کردند که پیام تروریسم سیویی و تبویی است. این در حال است که مقام ها در بغلان گفتند 12 معدنچی در ولسوالی تالا و برفک از سوی افراد مسلح غیر مسئول روز گذشته کشته شدند و 5 تن دیگر زخم برداشتند. ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از حکومت خواست تا به جای 7 وزیر سلب صلاحیت شده وزرای جدید را جهت گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه امروز در جلسه عمومی گفت این استیضا قطعا تقابل نبوده و به خاطر همکاری با حکومت و مردم صورت گرفته و همچنان از حکومت خواست تا خطوط اساسی سیاست خارجی را جهت تصویب به این جرگه بفرستد.
جلالت ما رئیس جمهور لطفاً 7 تن از اعضایی که سلب صلاحیت شده و ایره به معرفی بگیرن که تا رأی اعتماد خود از ولسی بگیرن که حکومت قانونمند داشته باشیم.
خبرهای بین المللی تا لحظات بعد. انفجار یک تانکر تیل در شهر تحت کنترل شورشیان در سوریه ده‌ها کشته جاماند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید در این انفجار که در مقابل یک محکمه در شهر شمالی ایزاز رخ داد حداقل 43 تن کشته شدند که بیشترشان افراد ملکی اند. شهر ایزاز در نزدیکی سرحد ترکیه واقع است. گفته می شود که ده ها تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. پیش از این شهر ایزاز در ماه اکتبر 2016 میلادی هدف یک انفجار دیگر قرار گرفته بود که در آن 17 تن کشته شدند. ترکیه وظایف بیش از 6000 تن دیگر را به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام سال گذشته به حالت تعلیق درآورد. در این 6000 افسران پلیس، کارمندان ادارات مختلف دولتی و استادان شاملند. بر اساس فرمان جدید حکومت ترکیه که ناوقت دیروز منتشر شد، وظایف 2687 افسر پلیس، 1669 کارمند وزارت عدلیه، 838 کارمند وزارت صد، بیش از 630 استاد مراکز مختلف تعلیمی و 135 کارمند اداره امور مذهبی این کشور به حالت تعلیق درآمده. از ماه جولای سال گذشته میلادی تا کنون 120 هزار تن در ترکیه به اتهام دست داشتن در کودتا یا از کار اخراج شدند و یا هم وظایفشان به حالت تعلیق درآمده است. و خبر اخیر این که پلیس آمریکا میگوید عامل تیراندازی در میدان هوایی فلوریدا بازداشت شده. تیراندازی در میدان هوایی ایالت فلوریدای آمریکا 5 کشته و 8 زخمی جا گذاشت. جورج پیرو مسئول FBI در میامی در اصابت با رسانه ها در این مورد گفت:
او
میگوید این شخص در توقیف به سر میبرد و از سوی FBI و دفتر شاروال به طور جداگانه مورد بازپرس قرار گرفته و پس از اینکه رسما متهم شود ممکن روز دوشنبه در محکمه حضور بیابد. پلیس آمریکا عامل این رویداد را به نام استیبان سانتیاگو شناسایی کرده که 26 سال است و سابقه سربازی در عراق دارد. مقام ها در آمریکا گفتند به نظر نمی رسد که حمله بالای میدان هوایی فلوریدا انگیزه تروریستی داشته باشد. پایان سرویس خبری.
تشکر از همکارم فرشته نگاه در ادامه این مجله خبری. تصمیم ایالات متحده آمریکا برای فرستادن صدها سرباز بحری به هلمند، مقام‌های محلی هلمند استقبال می‌کنند. نظر یک وکیل این ولایت در ولسی جرگه افغانستان را نیز پرسیده‌ایم.
اگر اینا بازم امو اهداف خود در نظر بگیرن و هلمند ما را توجه نکنن، فکر نمی‌کنم نتیجه بدن.
قتل معدنچیان در بغلان خشم مقام‌های ارشد حکومت را برانگیخته است.
کسانی که اینا را شهید ساختن تکفیری ها هستند. اونهایی که میخوان جنگ در افغانستان فاجعه‌بارتر کنند.
و پلیس ایالات متحده آمریکا از مزنون تیراندازی در میدان هوایی ایالت فلوریدا تحقیق میکند. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. حدود 300 تن از نیروهای بحری آمریکا در سال روان میلادی به ولایت هلمند فرستاده خواهند شد. این نیروها دیروز در یک خبرنامه گفتند که 300 سرباز به هدف یاری رساندن به ماموریت تحت رهبری ناتو در بخش آموزش نیروهای افغان در هلمند جا به جا می شوند. جزئیات گزارش های خبرگزاری فرانس پرس و روزنامه واشنگتن پست در این مورد پس از یک وقفه کوتاه به شما پیشکش می شوند. نیروهای بحری آمریکا گفتند بنابر تقاضای قماندانی مرکزی آمریکا و نیروهای آمریکایی در افغانستان برای حمایت از مأموریت حمایت قاطع بر رهبری ناتو، تقریبا 300 سرباز بحری در بهار سال 2017 در ولایت هلمند مستقر خواهند شد. نیروهای بحری آمریکا بر روز جمعه در یک خبرنامه گفتند این سربازان رهبران کلیدی قل اردوی 215 و فرماندهی پلیس زون 505 را آموزش و مشوره خواهند داد. در خبرنامه آمده است مشوره‌دهی برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و یاری رساندن به آنها در بخش حفظ دست آورده‌هایی که به طور مشترک با افغان‌ها حاصل شده کمک خواهد کرد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند اعزام این سربازان به هلمند را گام مؤثر می‌خواند. او به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به حقیقت اینو که چه تهدیدات لوروی
در جاهایی که سطح تهدیدها بلند و در بخش جنگ مشکلات موجود باشد، آموزش و مشوره دهی از سوی نیروهای آمریکایی مؤثر تمام خواهد شد، به خاطر که پیش از این هم کمک های نیروهای بین المللی در زمینه آموزش نیروهای افغان مؤثر تمام شده است.
بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، این نیروها در یک کمپ در لشکرگاه مستقر خواهند شد. بریج جنرال راجر بتونر، یک مقام نظامی آمریکا، گفته است این را یک مأموریت بسیار خطرناک می داند و نیاز است نظامیانشان از پیش برای این مأموریت آموزش کافی دریافت کنند. نیروهای بحری آمریکا در سال 2014 هلمند را ترک کرده بودند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو بخش اعظم نیروهایش را از افغانستان بیرون کرد و مسئولیت رهبری جنگ علیه طالبان را به عهده نیروهای افغان گذاشت. نیروهای بحری آمریکا در میان نخستین گروه سربازان آمریکایی شامل بودند که پس از حمله‌های تروریستی سال 2001 میلادی در آمریکا به افغانستان اعزام شدند. در آن زمان چندین هزار سرباز بحری آمریکا در هلمند، ولایت تولید کننده تریاک، مستقر شدند، جایی که آنها در مبارزه شدید با شورشگری طالبان دخیل شدند. صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. پیشتر شنیدید که ایالات متحده آمریکا در فصل بهار حدود 300 سرباز مارین یا نیروهای بحریش را به هلمند می‌فرستد. امید مرزبان در گفتگوی از نسیمه نیازی، نماینده مردم هلمند در ولسوالی جرگه افغانستان، پرسیده که اعزام این سربازان به هلمند تا چه حد روی امنیت این ولایت تأثیر خواهد گذاشت.
که اگر امریکا با صداقت باشه و نفرهای خود روان کنه اونجا به خاطر امنیت هلمند یا به خاطر که در اونجا عملیات داشته باشه، من فکر میکنم تاثیراتش خوبتر خواهد بود. اگر اینا بازم امو به اصطلاح اهداف خود در نظر بگیرن و هلمند ما را توجه نکنن و تعهدات که با مردم ما کده او را متوجه او را چی نکنن، من فکر نمیکنم نتیجه بتن. به خاطر از اینکه در ولایت هلمند 80% خاک به دست طالبان است، وقتی امریکایی‌ها اونجا مداخله میکنن و میرن در داخل، اونا جای مسکن گزین میشن، باید طبعا اونا مسائل در نظر بگیرن. اگر در نظر نگیرن، به نظر ما باید نتیجه مثبت نخواد داشته باشن.
هدفتون از مسائل در نظر بگیرن چی هست؟ دقیقاً چی باید بکنن؟
اینا اگر در اونجا به ولایت هلمند قوای ما را به اصطلاح اکمال کنه، امرای قوات های افغانی اینا کمک کنن، در عملیات های هوایی اینا کمک کنن، تجهیزات امرایشان کمک کنن، در مناطق جنگی با اونا برسن و از نگاه تجهیزات نظامی هوایی که ما در هلمند نظامی های ما دارن اکمال نیست، اگر اونا را اکمال کنن نتیجه خوب میتن.
نسیمه نیازی نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه بود که در مورد اعزام 300 سرباز بحری آمریکا به هلمند با رادیو آزادی صحبت میکرد. این سربازان در فصل بهار در هلمند جابجا میشوند. انتظار شما از این نیروها چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام بفرستید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
قتل معدنچیان در ولایت بغلان خشم مقام‌های ارشد حکومت افغانستان را برانگیخته است. محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی حکومت، می‌گوید که قتل این افراد کار نیروهای تکفیری است. ستار بارز، والی بغلان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که شمار معدنچیان کشته شده به 12 تن می رسد. در برخی از گزارش ها شمار کشته شده ها 13 تن گفته شده. نظیفه محبوبی در گزارشش در مورد واکنش معاون دوم ریاست اجرایی در این باره برایتان بیشتر می گوید.
محمد محقق در پس این کشتار اهدافی را برای از هم پاشیدن اتفاق و اتحاد مردم نهفته می‌خواند و می‌گوید این کار گروه منفور و تکفیری داعش است. آقای محقق در نشست خبری روز شنبه با گروه داعش هشدار داد و گفت این گروه باید از اتحاد و ایستادگی مردم که سبب شکست قدرت‌های بزرگ جهان در این کشور شده است درس آموزد.
کسانی که اینا را شهید ساختن تکفیری‌ها هستند. اونهایی که می‌خوان جنگ در افغانستان فاجعه بارتر کنند. با این چنین روحیه‌ای می‌خوان که جرأت مردم رو بگیرن و خود مطرح کنن که به این هدف نمی‌رسن. مردم افغانستان از جنگ نمی‌ترسن. مقصد دیگه‌شان هم که ایجاد نفاق‌ها و جنگ‌های مختلف قومی و لسانی و مذهبی و ایناست. اینها را هم اونا موفق نمی‌شن برای اینکه مردم افغانستان یک تجربه طولانی از همسنگری‌ها را در بین خود دیده.
یک روز پیش از این تصاویری از جسد‌های کارگران در دنیای مجازی فیسبوک و رسانه‌ها نشر شد که نشان می‌داد شماری از معدنکاران در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان به گونه بی‌رحمانه هدف تیراندازی قرار گرفتند و جان باختند. مسئولان محلی بغلان این رویداد را تایید کرده و گفتند که افراد مسلح ناشناس 12 تن این معدنکاران را کشته و 5 تن دیگر آنان را زخمی ساختند. اما محمد محقق شمار کشته شدگان را 8 تن و شمار زخمی های این رویداد را 5 تن می گوید. این رویداد با واکنش حکومت افغانستان روبرو شده است. با این همه خالد صادات یکی از کارشناسان سیاسی در صحبت با رادیو آزادی تامین امنیت جان شهروندان کشور را از مسئولیت های حکومت می داند.
مردم افغانستان باید در برابر جنگ مذهبی به گونه بسیج و یک پارچه استاده شوند تا در آینده چنین اهداف پیروز نگردد و این مکلفیت حکومت است که امنیت جان شهروندان را تامین کنند.
صادات در کنار تامین امنیت غیر نظامیان از سوی حکومت همچنان تاکید می‌ورزد که مردم این کشور باید بیدار باشند و نگذارند کسانی که برای رسیدن اهدافشان در تلاش ایجاد تنش‌های قومی، مذهبی و زبانی در افغانستان هستند پیروز شوند.
شنیدید که قتل معدنچیان در ولایت بغلان خشم محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان را برانگیخته است. رادیو آزادی. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که کار برخی از قراردادهای بزرگ این وزارت به دلیل عملی نشدن تعهدات شرکت‌های قرارداد کننده و ناامنی‌ها مختل شدند. بیشتر در این مورد در این گزارش از آرزو غیاسی بشنوید.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید ناامنی، عملی نشدن تعهدات شرکت‌های قرارداد کننده و اسرع وقت و برخی مشکلات تکنیکی از عوامل عمده به شمار می‌روند که مانع کار این وزارت و اجرای قراردادها شده اند. زبی الله سروری سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که کار وزارت معادن در بخش قراردادهای کوچک به خوبی به پیش می‌رود، اما افزود که این وزارت در خصوص قراردادهای بزرگ با برخی مشکلات مواجه است.
قراردادهای کوچک چون مواد ساختمانی، آن قراردادها به شکل مقطعی اسوی وزارت بررسی می شود و کارهایشان ادامه دارد، اما در قراردادهای بزرگ کارهای کمی مختل شده است که عوامل مختلف را در پی دارد، چون ناامنی و موضوعات نظارتی که قرارداد کننده ها نتوانستند تعهداتشان را به سر وقت عملی کنند.
آقای سروری افزود علیه شرکت هایی که در تعهداتشان کوتاه آمده اند یک سلسله قیودات وضع شده و تحت فشار قرار گرفته اند. این در حالی است که دیدبان شفافیت افغانستان چند قبل از موجودیت فساد در وزارت معدن یادآوری کرده، دوام سرپرستی در وزارت معدن و ضعف مدیریت وزارت مالیه در خصوص جمع‌آوری عواید را از مشکلات عمده در برابر معدن افغانستان خوانده است. قبل از این سخنگوی پیشین وزارت معدن و پترولیم افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته است که یکی از مشکلات مهم در استخراج معدن در این کشور نبود مقرره بوده که به گفته وی روی آن کار می شود. از سوی هم برخی از آگاهان اقتصادی از موجودیت فساد در بخش معدن حرف زده و از حکومت می خواهند تا در زمینه استخراج آن جلو زورمندان و حلقات مافیایی را بگیرد. تاج محمد اکبر یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
بسیاری معدن ما چور شد و یک بخش آن در صورت قراردادها است که در آن فساد وجود داشت و فساد بزرگ دیگر این است که زورمندان و مافیا بدون کدام قرارداد از معدن به گونه خود سر استفاده می کنند.
غیر معادل ندوی استفاده کرد.
آقای اکبر گفت که حکومت باید با معادن این کشور توجه جدی داشته باشد، در غیر آن افراد مسلح غیر مسئول، مخالفین مسلح و افراد فاسد از آن سود برده و آن را غارت خواهند کرد. با باور وی اگر حکومت افغانستان از منابع طبیعی این کشور به گونه مؤثر استفاده کند، می تواند از نگاه اقتصادی خود کفا شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. تا لحظات دیگر در مورد تحقیق پلیس ایالات متحده آمریکا از مضمون تیراندازی روز شنبه در میدان هوایی ایالت فلوریدا به شما خواهیم گفت. شماری از کارشناسان باور دارند که ایالات متحده با ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان مانع آغاز جنگ داخلی در این کشور شد، اما اساس حکومت غیر قانونی را گذاشت. بیشتر در این مورد در این گزارش از نظیفه محبوبی بشنوید.
جان کری وزیر خارجه آمریکا ایجاد حکومت وحدت ملی را حاصل تلاش‌های کشورش می‌گوید و به این باور است که رهبران حکومت امید مردم و پیشرفت در این کشور را زنده نگه داشتند. اما شماری از کارشناسان می‌گویند با ایجاد حکومتی که در قانون اساسی بر آن اشاره هم نشده، با گذشت زمان هیچ درد ملت دوا نشد.
حکومت وحدت ملی مانند زخم ناسور است و به میان آوردن یک زخم، زخم دیگر را پنهان کرد. من باور ندارم که حکومت وحدت ملی نسخه راه حل باشد که افغانستان را از این منجلاب رهایی بخشد.
این تحلیلگران به این نظرند که ایجاد حکومت وحدت ملی بر اساس یک ضرورت که در اون سال برای جلوگیری از جنگ‌های داخلی محسوس بود ایجاد شد، اما مدیریت ناسالم از سوی دو رهبر این حکومت چالش‌های فراوانی را برمیان آورده. انتظار خادم یکی از این کارشناسان میگوید نقش مهم آمریکا را در ایجاد حکومت وحدت ملی نمی‌شود نادیده گرفت، اما تاکید می‌ورزد که این رهبران حکومت وحدت ملی بودند که زمینه ایجاد یک اساس نادرست را فراهم ساختند. به تازگی جان کری وزیر خارجه آمریکا با واگذاری یادداشت‌ها از چند سال کاریش برای اداره تازه ایجاد شده دونالد ترامپ، نقش کشورش را در ایجاد حکومت وحدت ملی تاثیرگذار خوانده است. در بخشی از سخنرانی‌هایش، کری حکومت وحدت ملی را با چالش‌های نیز روبرو خوانده است. حکومت وحدت ملی نزدیک به دو سال پیش و پس از چالش‌های برخاسته از انتخابات با میانجیگری وزیر خارجه آمریکا ایجاد گردید که بر اساس توافق دو طرف قدرت بین دو تیم تقسیم شد. با این همه طاهر هاشمی یکی دیگر از کارشناسان روابط بین الملل هرچند به این باور است که آمریکا برای جلوگیری از آغاز یک جنگ داخلی در شکلگیری حکومت وحدت ملی نقش تاثیرگذار داشته است، اما به گفته او با این کار حکومت غیر قانونی به میان آمد.
به یک عبارت شما میتونید بگویید که این محصول زحمات آقای جان کری، ولی از طرف دیگه میگن که ولو هر کسی به وجود آورده باشه خلاف قانون اساسی و قانون اساسی است که وثیقه ملی بین مردم و حکومت است.
هاشمی هرچند به این باور است که حکومت افغانستان تا اکنون در کارهایش موفق نبوده است، اما تاکید می‌ورزد که زمان آن است تا رهبران حکومت وحدت ملی با انجام خدمات خوب برای مردم و پایان اختلاف‌های درونی دوام کارشان را تضمین کنند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
بله، ما پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجها می توانید شنونده نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در گذشت پوهان محمد حسن کاکر، تاریخ نگار افغان، یک زایعه بزرگ خوانده شده. آقای کاکر به سن تقریبا 88 سالگی در ایالات متحده آمریکا درگذشت. در گزارش از تمیم اخگر در مورد عکس العمل ها در این باره بیشتر بشنوید.
یو مورخ یو تاریخ پو دغه تفکیک او ولې دغه سم ده دغه نه سم ده دغه پروپاګاندا دغه تبلیغ ده.
بلی پوهان حسن کاکر خود به یک صفحه تاریخ مبدل شد، ورقی که دیگران در موردش قضاوت خواهند کرد. لال پاچا آزمون مشاور رئیس جمهور در امور علمی و اجتماعی مرگ استاد حسن کاکر را ضایعه بزرگ برای افغانستان خوانده، میگوید نبود وی همیشه احساس خواهد شد. وی میگوید مرگ وی ضایعه بزرگ است، چون ما فردی دیگری نداریم تا جای کاکر صاحب را پر کند. آقای کاکر برای تاریخ و پوهنتون‌های افغانستان ضایعه بزرگ است. پوهان حسن کاکر متولد ولایت لغمان، تحصیلات ابتدایی را در لغمان و لیسه احمد شاه بابای قندهار به پیش گرفته، 2 سال دارالمعلمین خوانده و فارغ پوهنتون ادبیات و علوم بشری بوده است. وی در سال 1961 میلادی طی بورسیه‌های حکومتی به پوهنتون لندن رفته و 7 سال تاریخ دوره اسلام در شرق میانه و اروپای امروزی را مطالعه کرده بود. او لیسانس پوهنتون کابل را هم سطح پوهنتون لندن ساخت و در بخش فلسفه ماستریش را از همان پوهنتون گرفت. بوهان کاکر در سال 1972 میلادی برای تحقیقات ویژه به آمریکا رفت و آنجا در مورد زمامداری امیر عبدالرحمن خان، حکومت و جامعه افغانستان به تحقیق آغاز کرد که بعد بر اساس همین آثارش دکترایش را از پوهنتون لندن گرفت. پوهان کاکر به حیث استاد در پوهنتون کابل ایفای وظیفه کرده، متعلمین زیادی را آموزش داده و آثار پشتو، دری و انگلیسی به جا گذاشته است. پوهان حسن کاکر روز جمعه در یکی از شفاخانه های شهر کالیفرنیای آمریکا به عمر 88 سالگی دایی اجل را لبیک گفت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین مرگ آقای کاکر را ضایعه بزرگ برای کشور خوانده و به شمول شخصیت های ملی برخی افراد دیگر نیز در صفحات اجتماعی به ملت تسلیت گفتند. در این حال سید کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از کادرهای جوان می‌خواهد تا رای حسن کاکر را تعقیب کنند.
اطلاعات و فرهنگ وزارت به مرحوم حسن کاکر مدینه لویا ضایعه بولی.
وی میگوید وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مرگ مرحوم کاکر را ضایعه بزرگ و آثار وی در بخش تاریخ کشور را مؤثر می‌داند. خواست ما از جوانان این است تا راه وی را تعقیب کنند. قرار است مراسم فاتحه پوهان حسن کاکر در آینده های نزدیک در داخل و خارج از افغانستان توسط ادارات مختلف، گروه های علمی و فرهنگی و نهادهای دیگر برگزار شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر پیام های را که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به ما ارسال کردید به خانش خواهیم گرفت. پلیس امریکا از مظنون تیراندازی روز شنبه در میدان هوایی ایالت فلوریدا تحقیق می کند. این مظنون استیبان سانتیاگو نام دارد و پلیس میگوید قبلاً با اردوی امریکا در عراق خدمت کرده. در تیراندازی روز شنبه 5 نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر در گزارش از امید مرزبان بشنوید.
انتظار می رود مظنون حمله روز شنبه در میدان هوایی فورت لادردیل برای نخستین بار روز دوشنبه در محکمه حاضر شود. وای استیبان سانتیاگو باشنده اصلی ایالت آلاسکا معرفی شده است. جورج پیرو مامور خاص اف بی آی یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا که مسئول تحقیق درباره این رویداد است میگوید هنوز روشن نیست که انگیزه استیبان سانتیاگو برای این حمله چه بوده. چنانچه یادآوری کردم ما درباره همه جنبه های حمله به این حد وحشتناک تحقیق میکنیم. این را رد نکرده ایم که ممکن است یک حمله تروریستی باشد. همه زوایای این حادثه را بررسی میکنیم تا انگیزه اصلی حمله را دریابیم. به شما اطمینان میدهم که هر آنچه را که تصور میکنید بررسی خواهیم کرد. پلیس میگوید این حمله کننده قبلا در چوکات گارد ملی آمریکا در عراق خدمت کرده، اما سال گذشته به دلیل آنچه عملکرد ضعیف دانسته میشود از وظیفه برکنار شد. برادر استیبان سانتیاگو میگوید او بیمار روانی بود و تحت تداوی قرار داشت. مقام های ایالت فلوریدا گفتند که وی روز دوشنبه رسما متهم خواهد شد. شماره کشته شده های حادثه تیراندازی روز شنبه در میدان هوایی فورت لادردیل به 5 نفر میرسد. 8 نفر دیگر در این رویداد زخمی شدند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. عبدالرحمن از هلمند نوشته که ما از امریکا همکاری صادقانه می خواهیم. رضا از دایکندی می نویسد که زمانی که نیروهای امریکایی وارد هلمند شوند، قاچاق مواد مخدر ریشه‌کن خواهد شد. و فقیرزاده نوشته که اعزام سربازان امریکایی به هلمند یک بار دیگر این ولایت را به میدان جنگ مبدل خواهد ساخت. تشکر از پیام هایتان. نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. فردا 7 صبح باز هم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجه ها شنیده می توانید. من ژکفر احمدی برای تان اوقات خوش می خواهم. خدا نگهدار.